سلامونه وخت په خیر لغرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو اوس خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو واده ټاکنې هرکلی کړی دی د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تنبایو با سره کار کولو ته سترګې په لار دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایو د کاناډایي ډیپلوماتې ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازي په توګه وټاکله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي اوچا ویلي په راروان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو تغذیې ګرمو جامو او سرپناه ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی د پاکستان ستری محکمې پرون پنځم اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مد روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړي په اسلام آباد کې د قاضي الوالقضات په مشرۍ د ستری محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 22مه تورن شي نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی رابشو اول مطلب ته د بریتانیا د اوګډې مودې ملکه دوهم الیزابت 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د هغې لمړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شاهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه نوریاس نوري او نور جزئیات
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي ملکه دوهمه الیزابت د 1926 کال د اپریل په 21مه په لندن کې زیږیدلې وه نوموړی د یونان له شاهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي مشر زوی شاهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي شاهزادګۍ ان شاهزاده اندریو او شاهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 24مه پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم څلور څلوېښت زره مایله واټن وهلی و ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په شلمه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې او چې علایم خفیف خودل شوې او خو له رغېدو سم دستي ورسته بیرته خپل دنده چې تر ډیره تشریفاتي و پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږي ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پروند شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوری د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم وو.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکې الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې دي چې د ملکې ډېر زیات ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی هر څوک مساوات، هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدی سو. دلته د تور سپین، د آسیا، د اروپا، د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و. هر څوک سره په برېتانیا تابعه درلود او دلته ژوند کو، ولله که کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساوي سوې وه چې رول آف لا به ورته وي، د چې څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپلو اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی، جوړ کړی و، او بل ته معمولا چا ته سې لږه جوړه نه سوله، قاطع پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک ورکې ودا یو سمبول د وعدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې به اوس وایي د موږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې د دې اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به، او دلته به مراسم ترسره کی تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو، او کیدای شي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشه زوی چارلز د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کینی په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپو عزیز الدین معارج چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښه غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و، چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د نه 50 نمبر په لرلو دغه شخص په سر کې دی او پرسه لبنان دی چې اته 50 نمبر وړي دی د ګالوب د منفي تجربې شخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان فشار اندېښنې غوسه او فزیکی درد تجربې اندازه شوی په شخص کې لوړ نمبر په دې معنی دی چې ډیری نفوس دغه احساسات تجربه کوي ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي اندېښنه فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و 84 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجن و افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وې. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېر یې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګانس په نامه دی چې هغه د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په حاکله کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبره شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانی په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلی چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډیر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې یعنی 12 میاشتو کې به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندارد سي او هم به د میدان تخنیکی کارکونکي او پرسونل په ستاندارد ترینینګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشتې او درې میاشتې وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅ وهم هوانوردی یو تجارتي بخش دی او اکثر هوایی کمپنیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. کچیرته د افغانستان د ګرونه د دوی لپاره یو خه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کېږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونو ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا و چې د متحده عرب اماراتو له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
اوس هم ازادۍ راډیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم اولاندی پاخ پروانه کی پخوز که ده چنار کلنی مشایره باشو.
شرنده مای خرسوی تکره دمو
شیر حمله رو.
هغه تصویر که چه تا ما تا گوری، هغه تصویر هغه نگامی کل کرا.
بغزنی که دادبی به هیرونو دا غوری دوش منه
دی پرهنگی به هیر پنام بندی و غنب جور کرا چه دا بفا عرب و لسوالی که و ترانگه لری.
لأستاد نور احمد ایمل سر شخی دلیو چه پشتو روسی متلونه پرتل کری.
چن کولی سو ده جبو ترمنز فکری، فرهنگی، جبنی عرکی را پیدا کن.
کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم به ورته ویل کېدله.
دا کور په نړېدو دی، دا به هم واورئ.
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رنګمالي او ترمیم چارې پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړلی شوه، که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي، خو د وخت د کمبود وجه وه. نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشا نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامیږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا، د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه، ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چاودنه شوی، خلق پتا باندې بخیرا ډولو، پرون می سات خلې جوړو خلا، بیګا می شوندو لږه ګیرا ډولو.
دغنه راغلم ما د خر په لوري منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدو، د غم ورېځې ګرځوي خو آسمان هم غریږي. دهم ورېږي تر دې خو اسمان هم غريږي غلي ورېږي خو باران مې په کوون لیدا
د سروس کروټو پر سر خول زړه دایمي پرتا باندې راټول زړه بل تشبه تر سر نه جوړيږي تداسي لګدا ټول زړه
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خولې دا ټوله دنیا په یو سړی رنگيږي ټوله دنیا په یو سړی رنگيږي
در حسکن دزڑا ٹوٹا دسترگو تور دے وطن شرم دے مئی خرسا وئی ٹکرے دمور دے وطن
دی آدوانی ورده په ورسته یو لسیزو که د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو پشان خوست که د چنار پکتیا که د نختر لوګر که د سنزلګل میدان وردګو که د منیګل او پکتیکا که د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوی دی.
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعره به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې. بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې، په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 1400 کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې یې پیل کړې چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسؤلینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشریح دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او رې هم اراده ده چې داسې یوه ټولنه جوړ کړو.
ښاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خانی خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوي استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډیره مشاعرې وي او کله ناکله پر یوې کیسې یا یوه شعر نقد هم کیږي. د خپرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر امینه فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبو یستا راوړه هوا مخکل کړه، خوشبو یستا راوړه هوا مخکل کړه، سترګو مخکل کړه، زړه او سا مخکل کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه وخکل، غره ته مې غېږ ورکړه، صحرا مخکل کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مخکل کړه، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، اوه کې مې وڅخلې، شړا مخکل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا مخکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مخکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما ثواب پرېښود، ګناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبو یستا راوړه هوا مې ښکل کړه، سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کیږي. په تیره یوه پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزي او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل دکتورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې ښاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلي دي چې په فکری، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسي کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له ښاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژبپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سوچې نړیوال ژبپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېرې ژبپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبني اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړې جغرافیا کې آیا دا په لویه کچه د مزګي په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوالی لري پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته کار سوی دی په داخله جغرافیا کې کار سوی دی یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخستې ده دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپل جغرافیې راوباسو د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نو علم دی په دې کې د ملتونو انسانانو نو یا د یو ځانګړي ژبې د وینکو فکر تفکر ایډیا او هغه فکری او ځینی هنزورونه چې د هر کلمې لپاره مش په خپل جغرافي کې لرو او د دغه تفکر دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انزور یا نړیوال انزور تر اوسه په دغه پایله کې موږ معلومولای شو چې موږ ژبه په فرهنګي ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شبهاتونه لري ورتوالی لري کوم بیلوال لري. په دې برخه کې لنیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر ټولول کې ډیرو سختو ستونزو سره مخ سویم، نو په روسي کې مواد ډیر و دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللې خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتل کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مرواج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو ومندل.
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې اغه مفهوم ورته رسوي هغه متلونه راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر و او کتابونه او متلونه ډیر و، په پښتو کې یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي یا د الفبا په ترتیب سره دي متلونه راټول کړي دي او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول کې د متل پښتو متلونه را سره دي. متلونه یې په بل کې سره تکرار دي، یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ کتاب لرو. دغه تشه په پښتو کې شته چې دلته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډیره ټاکلې ده، موږ ډیره مختص کړې ده په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده نڅا او د واده کې رواجونه دودونه خواشه د خواشه کریکټر زوم د زوم کریکټر مثلا د خسر کریکټر ناوی په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چې په پښتو کې په ژبپوهنیز لاس باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواشه په روسي فرهنګ کې خوښه څه ډول کریکټر لري، هغه د الک خوښي وي او که دنجلی خوښي وي. دلته بیا د دوه الفاظ دي تکرار ایت الک خوښ په ونه مې یادې دنجلی خوښ په ونه مې یادې هغه سي خسر د الک خسر د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ کلمې افکار تفکر ایډیاوي فرهنګ څه ډول دی دا موږ اخیستي چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخسته دي چې دا اړوند موضوع ته ویل سی دي او د روسي متلونه په دې کې مو درې ډول کار کړی دي. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړی دي چې هغه د مفهوم او تپزینو حالات کې کلمات یو ډول کارول سی دي او موضوعات یو ډول راغلي دي مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو برخه کړی دا متلونه مو د ژبهونې پر وړاندې کې سیرلې شنلې او باس باندې کړی دي. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متل پیدا کړی دي هغه ته مو لاندې په ژبونیز ډول سره دغه پر افکارو فکر کلماتو د کلماتو پر انزور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دي. دا یو مسله. دوم انوان چې موږ کړی دي هغه متلونه چې په روسي ژبه کې ستا او په پښتو کې بلګي موږ نه دي موندلې او په پویژو باندې چې جغرافیا محیط مذهب دین دا مسایل کې چې هغه مسایل غیر دي دوم هغه کټګوري متلونه راخستل چې په پښتو کې نسته په روسي کې دي هغه مشنلې دي سپړلې دي باس پر کړې دي فکر افکار پر ژبني مسایل باس کړې دي. درېم کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو په پښتو کې وو په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څیرنو په پایله کې ندی موندلې هغه مو راسپړلې پر هغه باندې مو باس کړې دي.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري ولې دلته په فرهنګي مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري. پرځن روسی ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغانی ټولنه بیا بيخي بل ډول کلتور دی. دلته مذهبي محدودیتونه دي نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ غټ کې کوم یعنی داسې غټ کې پکې وچی ام دلته په افغانی ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او هملته روسی متلونو کې وي
ګټ کې پدې معنا دي چې موږ فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګټ افکار درلودل ګټ کې مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړ په کتابونو کې نو ما په صحاوي تحقیق ډیر وکړ ل خلکو ل ځوانانو ل شسمو متلونه راټول کړل بیا ما متلونه باندې باس کړل. بعد امر غزنی متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډیر پاتې دي چې موږ هغه راخستنې دي. دلته یو متل تر ازمه دا امتال دی دا شاید ډیر کارول سوی پښتو کې موږ متل ورو وی لوري تا تا وایم مروري پاندې نسه دا متل دی. اهنه داس متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی په زو په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو وایم وای خواشه په کور کې مثلا خواشه پښی وهی خو هدف یې دلته ورته چې هدف یا په کول یا متوجه کول هدف خپل مجور د چ مجور متوجه کی یا خپل لور وهی لور ته سپیک سپوري وای هدف ده دي هدف ده چې په هوار کې اله مر کې یا پوی کې په معنا چې خوښ مجور هدف میته اینه دا متل ما پښتو ژبه کې پیدا کړی دی چې دا متل ساده یو بیلګه ده د تورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتل کړی دي. دلته وایي د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې. دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو پښتنو افکار ایډیاوي د بل ملت د بل ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دي د هغه سره ته مشترک ټکی پیدا کوو.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقات او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو بهرنۍ پوهانو ډیر کار کړی دی. په دې کې روسی پوهان هم شامل دي. هغه هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي د ژبې برخه کې. دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیک دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي تحقیقات کړي دي. خپل چې تاسو کله د موضوع والته انتخابوله پوهنتون کې الته استادانو څومره لیوالتیا خودله دغه افغانی فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخې سره چې دا ډیره جالبه برخه ده.
بالکل دی خلکو لیوالتیا شولې و، دی خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل، دا چې موضوع نوې و دوی دپاره جالبه و. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېرې روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه و شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خو کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې، ځکه زموږ جغرافیه فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیه کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث هم باندې کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
احمد شیبریان په ازادي رادیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه تاریخ ته مخه کو. لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وایي په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانستل شي، خو دا ژمنه په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له عمله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدل شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکې په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مالا مشرانو اوریدل دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، دغه د مطالعې ځای او دغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاس ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري، ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي، په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا ته امر کوي او دی باید عملی کی. په یاد کور کې د ارواشاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سره اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې بیرته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل ده دا چې په دغه کور کې لکارسو گچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو پسپین او چنل سوی گچ باندې یو ډول سرشناک گچ باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول زلاو شکله هم لري.
تاسو که په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلی وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. په هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن شوی ځکه نو چې یوازې یې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وه او بعضي نقاشۍ چې پکې سوي وې هغه یې له منځه تللې وې. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل شوي وې خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پرله پسې ځینې بېغوري وکړلې او طبیعي افتونه بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدی کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د 10 میلیونو ډالرو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویلسي وچ د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت مالیه وزارت او سیمهیز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دا کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لومنم لړ برخه وګرځوي. د بعضي دوستانو سره چې موږ په دا 3-4 کال د موضوع راپورته کړل بل اخره فقط دی فایل ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شول چې دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو دغه سرای ته نه راښکار کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل شوي وو له څو پر لپسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د 3-4 کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره شوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول شوې دي، بلاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یوې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې هغه د تاریخي ودانیو لپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ لپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل ته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویل چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیې وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کېږي چې هغه هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضې کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د لپاره یو ډول کمپاین کوي او څه چې بودیجه و هغه د دوی په منځ کې وخړل شو.
کته سي د یو تاریخي څېړونکو په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپل اندیشنې له ځای چارواکو سره شریک کړي وي، دغه یو عکس العمل څه دی؟
د منډګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له 3-4 کلونو دغه موضوع شریک چې په هغه کې زه د اطلاعات کلتور د 3 دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولای سم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ من هیڅ د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای لمنځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کی بل چاته اجازه ته دې نه ورکړي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړ چې هغه وکولای شو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول د پاره کار وکړي، خو د بعد مرغ اطلاعات کلتور وزارت اجازه رانه کړه. بیا په ځنګل ډول د خوانی ولسمشر کرزي یو خبره ډیر مهمه وغه دا و چې د احمد شاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کدا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لار لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که و نرغول شي په کندواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې دي. دا ځای د سلطان محمود د پادشاهۍ په وخت ودان شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کاله پادشاهۍ وروسته وفات شو په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزې مشهوره شو. د دې زیارت تر خاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتر واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره آباد دروازې کلی دلته یو وړکی بازار دی چې دغه کلی خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلی دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړې دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر لجیبه ورکول کیږي. خو نه دی ویلی چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې د پنسوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي. خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري. له تاریخي فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل. خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي کیدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي. خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکو د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. ښه دی وي.
Thank you. دواړه په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو ماجړلې سر مستا پر ولیکې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان می واړ پرې کو یو ورځ ته شامر من وې زیاواز ستا پچاو پچن بندی و بدستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچی کی زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزید کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دور تا ومني ولې سپستر ګوکه لمبې
المرخطه اللي هو اسمانك کې زلامړ نه وم او ژوند وم لا هم رکوم پخپل ځان کې یو ورځ